راته وبایي.
حمدالله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغان ټولنې او په تیر بیا د پښتني ټولنې د اوسنۍ ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسه دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشتوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دی، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي، او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي، او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوي مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي، او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتونه چې کوم برداشت ما وکړ، هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولی شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دای د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي:
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی، چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي، او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي، او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دغه مشرانو په لارښوونه او هغه کم خدمت شي کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې لډیر مودنه په افغانستان کې روان دی، او افغانان چې دی په تکلیف کې دي، یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مته په ټوله کې دا دی چې دا کم ملمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی متراوسي چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو، تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پای ته ورسیږي، نو به ته یو وړم
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. چیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است، د ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو، ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي، او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران، لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې، او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تعلقاتو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښ باندې لاس پورې کوو، دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دی وی کیسې او لنډه کایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمی پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه، هر څوک به د ماخام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیرې او سرخ پلاس له کوره ووت چې له ګوندي یو بل چا غلا وکړي، او سپیده چاوت محال دغلا لامال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. پدې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړي او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې اخلی و. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کیدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کیلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوسلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د ښه سړي غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. د غلویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې، تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بې وزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غلوه او صاحب کې یوازې هماغه کسو چې موږ نشو پو چې ولې په دې ښار کې دیره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړی چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دوخی کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړي حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه څوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څه څوبې کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څه څوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. د څه تشویش ور پیدا شو چې څه څوبې بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پخې وخویده، له بام لاندې را خطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ور باندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. خشی به وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد
د چینی په غاړه پړنګ ولید. پړنګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړنګ وغورید، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړنګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړنګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړنګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړنګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړنګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړنګ غړمبهار او د لیوه انګوله چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده وو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم، داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د دوه له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره ماری پکړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اوه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت دی غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلع غزل دی. بېکانو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوې. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوې. او منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي
ډیر خيستا نوید جان دمرته وای سي تاس ډیر اند دي خپل فطرت له مخې د خاموش خاموش یو ډیر په ادبی محفلونو کې نه ښکار یو ډیر کم لیدل کېږي یا کم شیرونه مو چاپیږي وجه څه ده
ولا بس فطرتن داسې دمغه استاد بمراته ویل چې ډیر ګوخاو ځان داسې محجوب حسابوي نو نه پیګم چې څه علت دی
تا نه ملت پکې ورک سي بیا هم تا ته وخت درکو سي غزل راته وای
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنگ یم ستا له رنگ نه یم د یو ساده تصویر له رنگ یم ستا له رنگ نه یم د انقلاب خاور یم زه خالی له جنگ نه یم او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم زه د رباب له ترنګ یم د ډول ډنګ نه یم او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم او ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم
ډېر ښایسته نوید جان څوک څه شاعري کوي څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې نه پوهېږم هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي یعنی بیخي په الفاظو کې نهسې راتللی شي څه رقم حالت وي نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې وروسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي
یاره نشم کولی درکم
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي د چا شاعري مطالعه کوي
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلی د نګار صاحب شاعري مو سپیل کړې ده نو د ټول له خونده خلم او ډېر ښکلې شاعري کړې ده یو څه تر لاسته کوم
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب خو د دوه شعرونو لولم او زیات مینه ورسره لرم
تاسو په خپل کوم غزل ولي کې کله د سپیک سوي دي چې هغه خپل غزل دی نه خو خسر
وو زیات وخت د سوي دي تر وخت می ډیر شعرونه بیخي ختم کړی دي خو بیا وروسته پیمان هم ځکه چې ما ډیر د سي بیتونه دي چې بل چا د خوند ور کړی او ما ته خوند نه راکړی وخت کې دی غل خو لیورم بیا پیمان سم چیټی می لاله ریکړی لا مشکوله ده په دې به
اوس خو دا پالیسی بدل کړی شته
نه اوس بیخي د تغییر ور کړی ده زم چې ما خو کنه چې داسې دی بل چا خو کسي
یعنی
د زوک مثلا
هغه په سرلی سره به ته زوک او غوښتنې هم د ګټو په پلو پلو نه ګدین نن د دم ودونه په زړه خوري د ته اوس بیا هم نوبت ستا دی یو غزل راته وای
دا یو غزل ده چې د روحاني غزل د هغې ځلاندې لیکل شوی دی نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې د یخ عقیدې ساتې اوس له لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب زخه جوړې د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت خاريږي توري د غرمې پر مخ ته کتاب ته خارجي توري د غرمه
ډیر خيسته ډیر خيسته کله کله د پښتنو سره څوک مخ کیږي تاسو خو که څام تاسو پی غزل ویلې زه به د یو شوخه پښتنه وکم سي عاشقي دي هم کړي کنه
عاشقي خو عاشقي می کړي دی محبت چې انتها ته ورسیږي عاشقي شي خو سره نو عاشقي می کړي دی الله پاک سره دی هغه د خو پیغمبر سره او دغه د کائنات سره مشرقي کړي ده
نوید زیره استاس یو بیت ماته ذهن کې راغی وای په غربت باندې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کې خوي کدا غزل در سره یا نور غزل در سره او کدر ته یادی
دا چې په واړو کور کې د غرونو په شان زغم شین دی دا چې په واړو کور کې د غرونو په شان زغم شین دی دا سړی به ګوري چې ځواني خپل پرچم شین دی او یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په چیر شولو یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په چیر شولو تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي او ښکاری بی وسی لدی جنی نه نظر وړی وی ښکاری بی وسی لدی جنی نه نظر وړی وی لاړی د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شیندي او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پرچم شیندي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړه لري پوهنتون د اورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسلی او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا ثنایا د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي، تاسو وایي
اغېز کوي؟ کله چې ته بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځایه راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لحفظه راته ووایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لحفظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه، او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه، او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه.
وا ته بیا وای.
او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه، او د هغه د یارانې نه څنګ په شاشم، د هغه د یارانې نه څنګ په شاشم، لار د چا چې برابره وي د خولې زړه، او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې چې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر سي. تاسو نه مننه.